درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرمنه ته شرح خلاص د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس افغانستان ته د ستنوشویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کیدو، د تشنابونو د جوړیدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشت داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندې دندارې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ، خو دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 2:00 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا بریدې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوړی چارواکی صالح الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پنه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندې د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوری په توپونو ویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل شمالي کوریا ختی سمندري سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډېرې ډزې کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبې به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 ترسره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري، ورپسې د جون په 8 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیو ګینی، او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخې شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. روټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. د برید وشوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللي افغان سنګارګري وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسګار دي.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده نه لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتله سو افغانۍ قیمت لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قص ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوې چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیري چهارشنبه د ورځې په 2:14 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي. د دې خبري اژانس د خبر لمخې په وژل شو کې وایي خزيدي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې لقب له خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک نازنین، فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خو د ایران اړوند یوې بل رسنۍ سهار په دغه 14 کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر دیار لس خودلې. رازګل علیزی او د هغه دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. درازګل علیزی د خورزوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بوت
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې وس ما د خالد وک پښتې لونی مراسم ته تللی وی ځکه هلته خواړه ورکول خاله می په خپل لونو په ستللی و چې کور ته راولي 2:14 وشوي او هغه په کې وشل شول
انا بشادت رسید.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلويخ کلن او خیاطه دی وای یو لوري معصومات څخه ځای اته کلن او لطیفات څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زکونکي وو. دغه کورنۍ له 25 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اڅخزي ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی وو. کله چې لومړی 14 وشوه یوه لاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه. کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په همغه ځای کې 2:14 وشوه. نعمت الله اڅخزي 15 کلن وو او د کور یو زوی وو. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی وو. که ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اڅخزي په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي د ټولګي زکونکي او د ورځې دوه وختې د خپلې شپه کسیز کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. د پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولي. په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله افغانستان ایران ته کډوال شوی خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په ویلې سیمې کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډېره ناامنه وه. د چاودنو، انتحار او ورور وزنې څخه وتښتېدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتیو کې وتلو. د شورا مراسم به ملمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شیبه د وی پی خطر وي.
د تیری چهارشنبه د ورځې په مسپخین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین د مانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمیر خلک ورته راټول شوي وو دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویان حافظ احمد زیا تکل په دی اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی بیانی په خبرولو سره د ایران په کرمانخار کې شوی چاودنې غندلې. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغه دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وژل شوی او 204 تنه نور ټپیان شوی. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال شامل دی او کنا جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې پر ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیسی تر ټولو خونړی بریدونه بل شوې. د ایران حکومت د پنځم په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړو.
د همدغه حمله په ارتباط روټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګندي او ورڅخه انکار نشي کړی.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان څه بیوله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکري پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل له عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړي خوشی شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون زینو رسنیو ته ویلی دی چې زینې ښځې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تېره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کېږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ موټر چلونه مسلک دی خو تر دوه میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستان راغلی او بیکار دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخت خبر نه ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړي ته وزو دی اړي منستات دا وز لاسي ولاس کس کوري ما ولا چې راغلی کم مزدوري کړي جای په جای پراته وېد د منګ د دینه کډوالو غم خوړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو د یو له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نشه مو شو مزدور د کار نش پیدا کیږي او نشته دی دا تور هم کی سره کړي و هغه د ډېر او شوګر په هغه د نور ځای هغه د اوس ولاده سی او شاله کارډر کې مړو دي زه خو زمنګ نشته دی و دا وته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره راځي کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنو دونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړی دي و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه دوویشت زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. پراپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.43 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 100 واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جوسیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 1,00,000 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډیر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4:00 د تایید شوی او مړیو شمیر 1,00,000 اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و. د جاپان سر ریاسم فومیو کشیدا روسه تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپل ژغورونکو شمیر له 415,400 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راواردیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنوي هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیايي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیات شي یا بیخي دا بندي شي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي، او که چیرې دا چاره ترسره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښه شوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو دانه غوا لرم، د غوا څخه دی لوښه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت ته د غوښتنه لرو چې د پوري شیدی بندې کې نو دا مسلمانان ګرځي. دا یو غوا لري در بدر چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې ولاکه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیاتک په د مالدارانو سره په ټنلو سوالي کې مجلس لودي دا غمر پرمدارانو سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي دي نه خرڅه دي نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو، بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو. موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د حواله سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سونګ واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نن بادام نرخونه دي 50 روپۍ دغه سي نرخونه دي او توت لرګي دي 50 روپۍ 50 روپۍ لرګي دي چاوا یې قشر دي لرګي دي جګي کندز کې او زغال دي 10 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګي باید ارزانه شي او چې یو بل مسلمان ته 8 روپۍ ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تعلقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گوا کې را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 100 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګار خلک دې رانیولو توان نه لري.
راغلم دلته لرګي واخلم، زه غریب سړی ده، لرګي ته مو وسه نه کیږي، زرن جالای ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زه مې راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته غریبانان دي سره باید خلک کومک وکړي، د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې